یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د ساده رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. السلام علیکم. وړاندې هلمند ته ورځو هلته ادعا شوې چې د شهرآپور پولیسو هوایی برید شوی او تلفات وراوشتي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اجمل انڅخور.
د هلمند چارواکو تایید کړی چې په یو هوایی برید کې اته پولیس وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي، خو ویلم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. سپین ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي. او د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي وایي لا هم احتمال شته چې ترکیه د روسیې د مزایلو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. دا هلمند والی ویان تایید کړه چې په یو هوایی برید کې اته پولیس وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي. عمر سواک ازادي راډیو ته ویل کسان په دې اړه یو هیئت ګمارل شوی چې معلومه کړي د لویې لارې د پولیسو د قمندان په ګډون اته تنه پولیس څه ډول وژل شوي، خو لومړني معلومات ښیي چې د 601 نمبر لویې لارې د پولیسو د قمندان حاجي ګران په شمول اته تنه نور پولیس د بهرنیو ځواکونو لخوا په یو هوایی برید کې وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. تیر شپه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه او نهر سراج تر منځ خار ته نږدې سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. د لویې لارې د پولیسو قمندان او ورسره یو شمېر ملي پولیس د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ سره یو ځای د جنگ سیمې ته ورسېدل چې وروسته مرګ ژوبل اوختي. ځینې سرچینې وایي د لویې لارې د پولیسو د کنډک قمندان حاجی ګران او د هغه د ارکان رئیس د طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی، خو مرز واکوي د پیښې د څېړنې او سپینولۍ لپاره هیئت ټاکل شوی دی.
تیر شپه هلته جګړه هم شوې ده، وایي برید شوی دی. ځینو معلوماتو په اساس باندې چې هلته د مرګ ژوبله ده، وایي برید له کبله ترسره شوې ده. اوس پلټنې روانې دي د یو موضوع لپاره هیئت ټاکل شوی دی تر څو دقیقه معلومه شي چې دغه مرګ ژوبله چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی.
هغه په دې برید کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړ، خو دقیق شمېرې یاد نه کړ. تر اوسه د بهرنیو ځواکونو لخوا په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویل شوي. د بغلان ولایت په دې سلا او خوست او فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو له کبله شل کورونه ویجاړ شوي. دغه سیلابونو چې د پنځشنبه په شپه راغلي په سلګونو جریبه کرنیز ځمکم تخریب کړی او لسګونه څاروي یې مړه کړي. د بغلان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر مجیب الرحمن بهین ویلي چې دغه سیلابونو چاته د سار زیان نه دی اړولی. بهین وایي چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. سپین ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریکېږي. د کانګرس د استازو جرګې له اته کسیزې ډلې سره چې څلور تنه ډیموکراټان او څلور جمهوري غوښتونکي وو، دغه معلومات چې تر حد زیات پټ استخباراتي اطلاعات ګڼل شوي پرون شریک کړای شول. امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله راپورټ ورکړی چې په پام کې ده د کانګرس د مشرانو جرګې او د استازو جرګې ټولو غړو ته راتلونکې اونۍ دغه معلومات ورکړل شي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي چې اته کسیزه ډله کې شامله وو ویلي د کانګرس په خبر ساتلو کې ناکامي د اوسني حکومت یو عادت دی. د هغې په خبره دا سم کار نه دی ځکه یوازې کانګرس د جګړې د اعلان صلاحیت لري. هغې هیله خوولې چې د ولسمشر سلاکاران به ښایي دا موضوع درک کړي چې په هره بڼه وي د تهران پر ضد د مخکې تګ صلاحیت نه لري. د امریکا د حکومت یوه وزیره وایي لا هم د دې احتمال شته چې ترکیه ښایي د روسیې د توغندیو دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکوا د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقې د واشنګټن او د ناټو ګڼ متحدان په غوسه کړي. د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن پوښتنه وشوه امکان لري چې انقره د مزایلو د 1400 ډوله دفاعي سیستم له رانیولو په برخه کې خپل نظر کاملا بدل کړي. میرمن ویلسن پرون ویل دا احتمال شته. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پر دې موضوع ډیپلوماټان خپل کار ته دوام ورکوي. د امریکا د هوایي ځواک وزیر د امریکا پخوانی خبره او نظر تکرار کړ او هغه دا چې د روسیې دغه دفاعي سیستم د امریکا ساخت له F-15 ډوله جنگي الوتکو سره اړخ نه لګوي. د امریکا متحده ایالاتونو له انقرې غوښتنه کړې چې د روسیې د دفاعي سیستم د رانیولو له موافقې شاته شي. په عین حال کې د ناټو متحدانو هم د امریکا ساخت F-15 ډوله جنگي الوتکو ته د ورپیخ بالقوه ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. داو خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې د سیمه ییزو چارواکو په وینا له ادعا سره سم هوایي برید اته پولیس وژلي، خو ځینې رسنۍ دا شمېره لوړه شي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. د روزګان کندهار لویه لاره بنده شوې،
طالبانو لار بنده کړې، نن پرېږدي الله ورور لار نسته، دا مشکلات نه څوک
لار بنده ده، بس دلته په دوه کې نو سیو موټرون نه دي.
په کابل کې د یو افغان هندو تر وژلو وروسته د هندوانو او سیکانو اندېښنې زیات شوې.
د ارجیت سنگ قضیه یعنی لومړی قضیه نه و، خو زه هیله لرم چې دا اخیرنۍ قضیه وي.
د زما رای زما حق په پروګرام کې د کابل د ولسي جرګې د ټاکنو د نتیجو تر اعلان وروسته دا مسله چیرې
د افغانستان ولسي جرګې تکمیل شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. په دغو لویو ښارونو کې یو هم لشکرګاه ده. لشکرګاه ته مخه کوو، خو د هلمند د والي ویاند په دغه ښار کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې په هوایي برید کې اته پولیس وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. عمر ځواک وایي.
د دینو معلومات پاسات باندې چلته د مرګروب لدا وی دی لکه به تر سره سوی ده. اوس په لټنې روان دي د یو موضوع د پاره هیڅ تاکل څو دی تر څو دقیقه معلومه شي چې دا مرګروب لا چې اوس په ملي پولیسو ته چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی، خو د ډیر احتمال د سره چلته وی دی تر سره سوی دی او په وی برید کې دی اشاره تر سره دی مرګروب.
د هلمند د والی عمر ځواک څرګندونې مو اوریدي. لشکرګاه ته ورزول هغه ځای د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي په ټلیفون را سره دی. دایي صاحب، د دې پېښې په تړاو تازه معلومات څه دي؟
اشرف صاحب، خراغ د هلمند د والی د ویاند عمر ځواک، تاسو شکر کوم د هلمند والی ته سلامونه مې ومني.
روژه ده،
موږ د برهما شام. بله پوهېږم. د برای ماښام د پیښې تر رامنځته کېدو وروسته ایله د نن یوولس بجو پورې موږ وتوانېدلو چې د هلمند د والي د ویان د خولې یا د هلمند د شهر د خولې په رسمي ډول تلفات پیدا کړو. دغه رقم چې عمر ځواک وړاندې کړل دا تېره شپه نصرت رئیس د کورنۍ چارو وزارت ویان هم وړاندې کړی وو. اما ما د مخکې د هلمند ولایتي شورا د رئیس عطاالله افغان سره خبرې وکړلې. هغه وویل چې په دې پیښه کې ولس پولیس د اجران په شمول چې د کنډک کمانډان دی د شپاسو یو نمبر سړک، او د رسارکان په شمول ولس پولیس وجل تګ دي چې ګان شمیر افسران دي. د ول چې یو شمیر نور ټپیان هم دي. دا تر اوسه مشته پر رسمي ډول باندې حکومتي سرچینو په خاص ډول د حکومت وندیان نه ثبت کړی. یوازې دومره وایي چې بله
او بخشې امدا خبره چې تاسو د ولایتي شورا د مشر په وینا وکړه د عطاالله افغان د اسوشیټیټډ پریس اژانس ته هم دا خبره کړې ده. خو دوی ویلي دي چې د ولسو وشتل شوی پولیسو ترڅنګ 14 سنه نور ټپیان شوی هم دي. دا خبره هم دوی ته تاسو ته کړې ده؟
بله و دوی چې 14 دي او ولس وځي دي. دا څنګه مشته د شکاسو د ایمرجنسي سرچینې چې نه ورته نه ورته کې ول چې دوی ته دوه ټپیان ورسې دي او دوه جسدونه دي چې په جسدونو کې یو د شهرا د کندک د کمانډان اجران جسد دی.
په دقیق ډول دا پیښه په کومه سیمه کې شوې ده؟
دا د لشکرګاه شهر او د نهر سراج ولسوالۍ ترمنځ د عیل امنیتي کمربند دی. د ټانکۍ په نوم یو پوسټه چې راځو ځینکی اوري د نارتاتو مربوطات کې غوښیږي. د ټانکۍ په نوم یو پوسټه ده چې ډېره خطرناکه پوسټه ده. معمولا پرې کشمکشونه ډېر وي، کله پرې خپل بیرغ پورته کوي، کله وسلوال طالبان. اصلي پیښه دا شوې ده چې په دغه مربوطاتو کې تیره شپه د شهرا د کندک کمانډان او سره نور ملګري مېلمانه و. کله چې مېلمستیا خوري پولیس عامر کې وشتاسلار کې د ټانکۍ د سره د طالبانو د غټ بیرغ راکښته کوي چې تازه درول شوی و. دغه سیمه حرکت کوي په پولیس باندې د منځ چاودنه کیږي دوه نفره ټپیانیږي ورسته جګړه رامنځته کیږي د بهرنیو ځواکونو څخه د دغه ډلې نه چې حالت دی د شارع کمانډان بیل دي چې ملي امنیت ته غوښتي په جریان کې واچوي کومک وستل کیږي هغوی تیاری د سیسته د دې تشخیص ورته سختیږي په پولیسو او طالبان چې څون ډیر نږدې دي سره په دې سیمه بمونه اچوي چې د ګډو ځواکونو په خاص ډول پولیس ته پکې مرګ بلاوري اصلي داستان د کیسې دغه ډول دی.
الیاس ته یې مننه و موریدل چې لشکرګا ته چیرمه تیره شپه په هوایي برید کې یو شمېر افغان پولیس وژل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روزګان کندهار ترمنز لوی لار طالبانو بند کړی ده. خلک شکایت لري چې په دې روژه کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شرف الدین شرافت راپور لري.
د اورزګان او کندهار د لیلې لارې پر سر موټر چلوونکي او تلونکي سپرلی وايي وسلوالو طالبانو لومړی د یولیک فاستول ورته غواښ کړي چې پر یاد لار به تاګ راتګ نه کوي او ورسته د یادی لارې په اوږدو کې د دې د موټرو مخنیولې او بیرته اورزګان ته راستولې دي. د وایي وسلوالو طالبانو یاد لار د شولې کوټ په سیمه کې د میشتو امنیتي سرتیرو څخه د غچ اخیستلو لامل تړلې. دا یادی لارې د تړل کېدو لامل اوس په اورزګان ولایت کې لسګونه مسافر بند پاتې دي. دغه لسګونه مسافر د ترینکوټ ښار اړوند اورزګان او کندهار د لیلې لارې د موټرو په تمځای کې سره لمرته ناست دي چې له چا سره ناروغان ورسره دي او له چا سره ښځې او ماشومان او غواړي چې ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ شي خو پر مخ یې لاره تړلې. د دې غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې یاد لارې دې ورته خلاص کړي او ملکي خلک دې د سپر په توګه نه کاروي.
موږ مسافر یو دلته تیری ته د کار لپاره راغلی یو زوی د کور خو لیار بنده ده بس دلته په دوه کې ناست یو موټران نه ځي ستونزه کوي چې دغه دوره کوي د 12 متر مربع ځای نه دی. دغه ټول مسافر څوک مرتبه لور دی چې نه سیاره شته نه شایسته ټول روژام نیولې ده بس په غټ مشکل وخته یوزې تیز
زمانو شمامه ده زده کندار اوسیدونکو دلته خو نه په دغه لار دلته خو نه په دغه ولایت چې طالبان لار باندې کړی نن پرېږدي الله ورور لا نسته ولې دا مشکلات نه سو خو دغه ستونزه بس ته موږ نیول تر نه پر جوړه زم نیول ورور د المار ته ناس دا ستونزه سره دغه مسلمانان ورور پښتون دا ورور د طالبان سره موږ غوښتن د حکومت سره موږ غوښتن چې لار ته لیکي
وزګان یم زت زما و يرمن ته د الله لار باندې کړی ده د الله لار دی لکه موږ پر کومه ولایت مش مسافر خو مش تسونو دا لار وای طالبان تړلې ده طالبان نه لکی او بل
شهر ولار سو د ویان باچا کمانډان د شاولې کوټ پر لاده دغه باندې لار بند کړل پر خلکو باندې لار بند کړل نو طالبان ولار سره پر دې خو باندې لار بند کړل نو باندې بس دغه مش سوین دي ګم یو خو یو خو ته کی بل خو بل خو ته کی مش ته ما باندې اریان پاتې چې مش سره کوم
په دغه ولایت کې موټر چلون کې او هټیوال به وای چې د یادی لارې په تړل کېدو سره زیات مانی زیان نور تاوشتي دی وای چې وسی هم لوی باربری موټرونه په لار کې بند پاتې دي او مالونه هم په شکی بار دي چې د خرابېدو خواته نږدې سوي دي.
موږ دغه هله د چې موږ ته د لارې نصیب باندې دا وس مخکې په ټاټې موږ سره په 3000 کولې وځه په 3000 د هر شی پر بندي صرف یو له 100 وس په 2000 دی په 300
د یو خطر سوالی و نمایندګی ته نو هغه چې موږ ویل دی په دې خاطر ته د ودالاره چې د خافریز لار د کندهار حکومت باندې کړی ده او څه کسانان د دې د وطن د نیولې دي د کندهار حکومت نو دی دا چې ویل چې موږ پر روزګان ولایت باندې مکمل لار بندو درغه ساته پوری چې د خافریز لار د کندهار حکومت یې لکړی نه نو اوس موږ مشران چې ټوله باندې د سار د تقریبا د شپې د سار خواته د درو د 2 بجو سره لار بند کړی در دا وسه پوری نه د جیخوا سکندار طرف ته مت پریږدي نه د کندهار سره ترینکوټ طرف ته مت پریږدي.
زما نوم اسمت الله دی. زه تر باندې موټروان یم موټر چلوم. سهار لاړم چې نیمه لارې پورې لار بند وه 15 کلدار چیل مصرف سو لاړم درو غذا پرې برتره وګرځېدم پرې نه شولم. هغه لمې دي چې موږ خواري کوو چیلو مصرف سي پرې مم نرځي او سمې لارې مو لای مو سمې لارې لسی
دي پر لارې ولاړ دي ته ټول دنیا په خبرې است د کټه څنګه څخه ماشام د درو بجو څخه تللی د وایم پولیس والی کاله ته وسلن ولاړ تقریبا 4 لک خلداري आवाज په پیازو په پټاټو باندې تدریش په نوري پرتیر چې کار خلاص
دا اورزګان د پولیسو مشر ډګروال محمد خطاب خنجری به وایي چې د غلار د اورزګان په مربوطاتو کې امنیت ده. دی وایي چې د کندهار د مربوط ساحې په اړه معلومات نه لري او دی په پلټنې وکړي.
رای قندهار ترینکو تخ ما قبلا باز کردیم، ما جای صاحب مسئولیت خود گرفتیم، پوسته ها ایجاد کردیم، ما دائما همراه از واقع هماهنگ هستیم. مسیر را را اونا قطعا بند نساختن، یک تهمت است که طالبا علیه نیروهای دولتی را اندازی میکنن. را را دولت و قوای دولتی هیچ را را برای کسی مسدود نساخته. بلکه
محمد خطاب خنجری دغه راز ژمنه کوي چې یا د لاره به ډیر ژر د خلکو پر مخ خلاصه کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. اوس لوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو موټر چلوونکو د دې له لورې را لېږول سوی لیک رسنۍ ته وښودلی چې پکښې کې لیکلې وه چې پر یاده لاره به تګ راتګ نه کوي او یاده لاره به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. سر اوسی او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو، خو اوس یوه سیمهیزه او نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د کانګرس غړیو ته د ایران پر ضد د پوځي تحرکاتو او په خلیج کې د پوځي ځواک د زیاتولو په اړه معلومات ورکړی دي. په همدې حال کې د کانګرس مهم غړي ټینګار کوي چې سپینه ماڼۍ باید د دوی له اجازې او خبرولو پرته د ایران په وړاندې ګام وانخلي. که څه هم د ایران او امریکا ترمنځ شخړه جدي او د جنګ خطر زیات شوی، خو د متحده ایالاتو ولسمشر وایي هیله مند دی چې له ایران سره جګړه ونه شي. رضوان مراد دا موضوع څارلې او دا شبه په سټوډیو کې راسره دی. مراد صاحب، د امریکا حکومت د ایران په اړه د کانګرس د غړیو د اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه اقدامات کړي او کانګرس د ایران په اړه څه دریس لري؟
مننه شیبر صاحب. له څو ورځو راهیسې لکله نه چې امریکانو اعلان وکړ چې په خلیج کې پوځي قوت زیاتوي او په ایران نور فشارونه راوستل، کانګرس په خاص ډول بیا د استازو د جرګې مشرې نانسی پلوسی پر حکومت انتقادونه وکړل. ویل چې یو اړخیز اقدام نشي کولای، بلکې د کانګرس له اجازې پرته نشي کولای چې په منځني ختیځ کې په جګړه کې ښکیل شي. پرون د امریکا د حکومت ملي امنیت سلاکارانو یوې ډلې د کانګرس اتو کسانو ته چې دوی ورته ګنګ آف ایټ په نامه یاد اتو ډلې په نامه باندې نوم امریکایي رسنۍ ورکړی دی، دې ته محرم معلومات ورکړی دي، استخباراتي معلومات یې ورکړی دي. په دې کې شبر صاحب څلور کسه د کانګرس د ډیموکراټانو او څلور کسه د جمهوري غوښتونکو، په دې کې هم د سنا د مجلس مشر شامل او هم د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی. د امریکا حکومت وایي چې موږ ټول معلومات ورکړي چې د ایران په اړه څه اقدامات په پلان کې لري یا څه اقدامات په نظر کې لري. تاسو د کانګرس ویلې، کانګرس تل په دې ټینګار کوي چې هر ډول پریکړه د ایران پر وړاندې باید د کانګرس د اجازې او د کانګرس د فند پر اساس وشي. مثلا د کانګرس د اساس جرګې مشره وایي چې دوی نشي کولای چې یو مخ د ایران پر وړاندې جګړې ته لاړ شي او کانګرس ناخبره وساتي. نو خبر دی چې سپینه ماڼۍ په هر مسأله کې چې د ایران پر ضد او د ایران په خلاف کوم پلان جوړوي، په هغه کې کانګرس په اعتماد کې واخلي.
بله، تاسو د کانګرس د مشر د اساس جرګې د مشر خبرو ته اشاره وکړه. نانسی پلوسی هغه ورځې دا خبر هم کړی و چې ولسمشر ټرمپ نشي کولای چې شل کاله مخکې اجازه چې افغانستان ته ځواکونه واستول دا په ایران باندې تطبیق کړي. نو د په دغسې یو حالت کې د جګړې امکانات ډېر لیدل کېږي د راپورونو له مخې او که د ډیپلوماتیک حال.
شیبر صاحب، پوځي تحرکاتو ته چې وګورې، اوس ابراهیم لینکن د امریکا د پوځ ډېره لویه الوتکې لیږدونکې بیړۍ ده، یعنی ډېر زیات مصارف لري. دا چې کله د امریکا له سواحلو خلیج ته رسیږي دا ډېر لوی مصرف لري. شپږ شپږ نیم زره سرتیري پر دې باندې دي، په لسګونو جنګي الوتکې دي. بیا بي دوه پنځوس الوتکې قطر ته واستول شوې. پوځي لحاظ نه یو ډول اندېښنه شته په سیمه کې. پوځي قومندانان هم د امریکا سختې خبرې کوي، خو په تېرې یوه اونۍ کې ولسمشر ټرمپ دوه ځله ویلي دي چې د یو هیله مند دی چې جګړه به ونشي او ایران به خبرو ته کینی او د خبرو له لارې به دا موضوع حل شي. اروپایي ټولنه هم چون ایران سره په 2015 کال په اټومي توافق کې پاتې، هغوی هم کوشش کوي چې مسأله نرمه کړي. اما ایران پرونی وروستۍ سرګندونې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دي چې هغوی چې هېڅ امکان نه لري چې له امریکانو سره خبرې وشي.
همدا خبره ده چې د امریکا جمهور رئیس بیا په دې ټینګار کوي چې ایران باید له ده سره خبرې وکړي. ټرمپ تورزم مخکې دا خبره وکړه چې د باراک اوباما وخت نه دی چې زموږ د بهرنیو چارو وزیر به له ایرانیانو سره خبرې کوي. ایرانیان باید ماته زنګ ووهي.
بله، او د ایرانیانو انکار دی نو دغه یو تشویش موجود دی.
مننه مراد.
توکو
شنبه پورست به شهادت و رسول او ما گفتن شدتا نه هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینه آزادی رادیو دات کام.
په کابل کې د 22 کلن ارجیت سنگ له وژل کېدو وروسته د دغه ښار هندوانه او سیکان سره لدی چې د ارجیت سنگ د تښتونکو او وژونکو محاکمه غواړي د قانون او امنیت ته اندېښمن دي. ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د هود په 14مه د کابل ښار په 14مه حوزه کې دشتې برچی سیمه کې د دله دکان نه سړي تښتونکو تښتولی وو او بیا یې وشلی دی. له کابله خان محمد سین له نور تفصیل سره.
په کابل ښار کې د نامنیو سړی تښتونې، غلاګانو، وژنو او داسې نورو جرمونو نه د دغه ښار هندوان او سیکان هم په امن کې پاتې نه شول. د کابل د شور بازار اوسیدونکي بچن سنگ غریب نواز د پنجشنبې په ورځ په چیغو چیغو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خیر دی که دین جلا دی او په افغاني ټولنه کې په اقلیت کې دي، خو افغانان دي او باید د سر و مال خوندیتوب دی د افغانستان د نورو اتباو په څیر پام وشي. دوبل له دوه دونیمو میاشتو راهیسې خپل وراره پسې ګرځېدو، هغه یې ټوټه ټوټه کړی و. پرون مو د هغه جنازه راواخیسته. خدای خبر چې تیزاب یې پرېشیندلی و، حلال کړی و، څنګه یې وژلی و، هیڅوک نه پوهېږي. بچن سنگ غریب نواز په داسې حال کې له روانو ناخوالو شکایت کوي چې د ده 22 کلن وراره ارجیت سنگ د تیر لمریز کال د هود په 14مه د کابل ښار د 14مې حوزې اړوند په دشت برچی کې لومړی تښتول شوی او بیا وژل شوی، خو جسد یې له ډېرو هلو ځلو وروسته د شاوخوا دوه میاشتو په تېرېدو د روان لمریز کال د ثور په 23مه وموندل شو. د بچن سنگ غریب نواز د معلوماتو له مخې ارجیت سنگ په دشت برچی کې د یونانی درملو د خرڅلاو دکان درلود. د تیر کال د هود په 14مه چې د شپې کور ته ستون نه شو، په هماغه شپه د ده د ورکېدو اطلاع اړوندو پولیسو ته ورکړه. د یوی له اطلاع سره سره پولیسو د ارجیت سنگ مړی په اومه ناحیه کې موندلی او کابل ښاروالۍ اونۍ وروسته د تیر کال د هود په 22مه د لاوارس په نوم د شهدای صالحین په هدیره کې خاورو ته سپارلی و. بچن سنگ وایي له دغه پیښې وروسته د ځان، اولاد او کورنۍ پر خوندیتوب بې باوره شوی دی. په همدې حال د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پیښې په کابل ښار کې د هندوانو او سیکانو پر روحیه ناوړه اثر کړی دی. هنریار سره له دې چې په دې برخه کې د کشفي او امنیتي ارګانونو هڅې ستایي، خو هیله کوي چې د افغاني ټولنې د دغه اقلیت خوندیتوب ته تدابیر جدي شي.
د ارجیت سنگ قضیه یعنی لومړی قضیه نه و، خو زه هیله لرم چې دا اخیره نه قضیه وي. د دې په خاطر چې اقلیت یو او ډېر افید پذیر یو او ضرورت لرو، یعنی زموږ امنیت ته جدي پام وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د ارجیت سنگ د قضیې عاملین نیول شوي او دوسیه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې ده.
دغه قاتلین میرمن او خاوند دي. یو یې د کابل ښار د 14مې حوزې له مربوطاتو څخه نیول شوی او بل یې هم د بغلان له ولایت څخه. د دوی دوسیې تکمیلې شوي دي او د لوی څارنوالۍ محترمې ادارې ته استول شوي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د لوی څارنوالۍ نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. د ارجیت سنگ د وژل کېدو پیښه لومړۍ نه ده، بلکې په تیرو دوه درېو کلونو کې په کندهار، هرات او کندز ولایتونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوي دي. سربیره پر دې تیر کال په جلال آباد ښار کې یوې چاودنه کې لسو ډېر هندوان او سیکان ووژل شول. افغان چارواکو په تیره ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې د هندوانو ټولو حقونو ته دی د هیواد د نورو اتباعو په څیر یو شان توجه وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د پیج درې ته خبرې کوم. په کونړ ولایت په پیج دره کې د یو کال راهیسې د ایمټین شبکې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او دلته هېڅ یوه شبکه فعالیت نه لري. نو له تاسو محترمو څخه هیله کوو چې زمونږ دا مشکلات چارواکو پورې ورسوي تر څو دلته شبکې فعالې شي او زمونږ مشکلات اسانه شي. او دلته افغان ویسیم شبکې فعالیت شروع کړې دي ضعیفه یعنی بې کیفیت. نو تاسو هیله کوو چې د افغان ویسیم له چارواکو سره یا د وزارت مخابرات د چارواکو سره زمونږ ستونزه شریکه کړي تر څو زمونږ مشکلات اسانه شي. له خپلو پانلونو سره په اسانه ارتباط ونیسي. تاسو له توجه څخه ډېره مننه.
خبر حکومت کاغذوں چکن گیا منگ سر آتنا پلاس راتی چکن گیا ڈیر گئی مشکلات چکن گیا تین ہزار روپئے رانا کرے گی اپنی مطلب
ہلمندی جنگ والی دی شوراو پا سہا کی دمبر پر غاڑ باندھی یہ مکتب جو کڑ دی فقط پنامہ مکتب دی معلم پنامہ معلم مرتراواس دی چھنے کتاب ستا نہ کلم ستا نہ کتاب چستا مزمر آزادی دا کارکون کا صدا ہی دا چزمر آواز تر مسلین پوری ورس دی دا غوشی علن آغا دا مکتب معلمانی دی پر سر بانی مامورینی دی آغا راغلی و برگر جدا لچی نہ کلکین نہ دروازہ نہ کڑکی ایچ شئی نہ لری آزادی دا کارکون کا سمانن آسلام آنے
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
په ټولنیزو رسنیو کې مثلا په فیسبوک کې ځینې کسان ناسم خبرونه خپروي یعنی دقیق نه وي ځینې جعلي خبرونه خپروي. په سنگاپور کې د دغه ډول خبرونو د مخنیوي لپاره هڅې شوې دي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
د سنگاپور حکومت یو قانون تصویب کړی چې پر اساس یې په ټولنیزو رسنیو او آنلاین نړۍ کې د جعلي خبرونو خپراوی جرم ګڼل کیږي. همداراز د دې ډول جرم لپاره لس کاله بند او نغد جریمه په پام کې نیول شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا قانون حکومت ته حق ورکوي چې جعلي خبر ډیلیټ کړي. د سنگاپور حکومت دا لایحه چې له آنلاین دروغو او جعل کاریو خوندیتوب نومیږي د نهو مخالف رایو په وړاندې په دوه اویا موافقو رایو تصویب کړه. د دې قانون له مخې هغه درواغ او جعلي خبر چې د سنگاپور لپاره تاوان پیښوي یا پر انتخاباتو اغیز شیندي منه دي. د آنلاین خدماتو وړاندې کوونکو ته امر کیږي چې دا ډول معلومات سم دستي ډیلیټ یا لری کړي او یا حکومت ته اجازه ورکړي چې مخه یې ونیسي. د داسې جرمونو لپاره لس کاله حبس او درنه جریمه ټاکل شوې ده. د سنگاپور د کورنیو چارو او قانون وزیر کیشان موګام ویلی چې د دروغو یا جعلي خبر د اصلاح کولو امر به شاید د ټکنالوژي کمپنیو ته کیږي نه هغه کسانو ته چې خبرې خپور کړی وي. د سنگاپور صدر اعظم لی هسین لونګ تیر میاشت د دې لایحې دفاع وکړه. ویل چې ډیرو هیوادونو دا ډول قوانین تصویب کړي او سنگاپور په دې اړه دوه کاله بحثونه کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
پر بیلابیلو موضوعاتو اس ام اسونه را رسیدلې دي. یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی دا پوښتنه یې کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د لوبې په اړه معلومات راکړي. تمه ده چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي په هلمند کې د خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي، حکومت باید توجه وکړي. بشیر حبیبزی له لوګره لیکلي دي خوراکي مواد ګران شوې دي، دکانداران دې احتیاط وکړي. البته د آزاد بازار لمخې دکانداران مکلف دي چې دې برخې ته پاملرنه زیاته کړي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي تیر شپه سخت باران ورېدلې، یو کور ته زیان اوښتی. هدایت الله نیکزاد له نادلی لیکلی دی د هلمند د تیر شپې د بمباری پیښه دی، د کورنیو چارو وزارت وچیړي دا قصدي بمباری ده. حبیب الرحمن افغان له هلمند پراسته ولې سمس کې لیکلي دي د لوی لارې د بندیدو مسؤلین د وطن دښمنان دي غالبا د اشاره د روزګان کندهار د لوی لارې بندیدو ته چې د ساجرډو پروانه خبرونه کې مو په دې اړه راپور درلود. حکیم افغان له کندهار لیکي موږ سولې ته ډیره اړتیا لرو، باید لومړی توپ ورکړل شي. او دفترانه لیکي په هلمند کې د بهرنیانو لخوا د پولیسو بمبار کول قصدي عمل دی، ځکه چې خارجانو ته د طالبانو او پولیسو وشل یو شان دي. البته تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا بمباري چا کړې ده، او له تحقیقاتو وروسته به بیا حکم وکړي چې دا بمباري چا کړې. وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو، او البته د دوو بجو خپرونه د ازادي راډیو ولایت په ولایت نیمروز ته ځانګړې شوې ده. د نیمروز والی مو په دې خپرونه کې میلمه ده، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. خو اوس لنډ خبرونه له اجمل انسخ.
دا هلمند دا والی ویان تایید کړ چې په یو هوایی برید کې اته پولیس وژل شوی او یوولس نور ټپیان دي. عمر سواکوی لا هم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، ځکه د ده په وینا په پیښه په سیمه کې هم هوایی برید شوی او هم د وسلوالو طالبانو سره جګړه شوې ده. د بغلان ولایت په د سلا او خوست او فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو له کبله شل کورونه تخریب شوي. چارواکي وایي دغه سیلابونه د پنجشنبه په شپه راوتلي وو، په سلګونو جریبه کرنیزه ځمکه یې زیانمنه کړې او لسګونه څاروي یې مړه کړي. سپینه ماڼۍ د کانګرس د ځینو مشخصو مشرانو له ډلې سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړل. تر دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس له استازو جرګې سره معلومات نه شریکېږي. او د امریکا د حکومت و وزیر وایي لا هم احتمال لري چې ترکیه خایي د روسیې د مزایلو د دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکو د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقه واشنگټن او ناټو ګڼ متحدان په غوسه کړي دي.
وسم زما رایا زما حق پروګرام
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ پروګرام د کابل ولایت د رایو د وروستیو پایلو څرنګوالي ته ځانګړې کړې. بل اخر له اوږده ځن وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وتوانید چې د کابل ولایت د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړي. د دغه پایلو په اعلان سره د ولسی جرګې 250 غړي بشپړ شول، او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته د ولسی جرګې د استازو د بشپړېدو له امله مبارکي وویله. محمد اشرف غنی تمه وښوده چې د ملي شورا ولسمه دوره به بریالۍ او روښانه دوره وي. نور جزئیات په همدې راپور کې. له او میاشتو ځن وروسته د کابل ولایت د انتخاباتو د وروستیو پایلو په اعلان سره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو بهیر هم بشپړ سو. افغان ولسمشر په ځن سره د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو اعلان فاجعه بولي، او پړی د انتخاباتو په پخوانی کمیسون وراچوي. محمد اشرف خنی تمه وښوده چې د ملي شورا ولسمه دوره به یوه روښانه دوره وي.
نن تاسو ته نه یوازې د وکیلانو پیس مبارکي درکوم، اما خاصه مبارکي داده چې نن د افغانستان ولسی جرګه تکمیله شو. تاسو ته د مبارکي، افغانستان ته د مبارکي. خواهان عزیزیم که انشالله تعالی دوره ابدهم یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې سوي، خو په انتخاباتو کې د ګڼو ستونزو له امله د انتخاباتو کمیسون په دې ونه توانید چې د دغو انتخاباتو وروستۍ پایلې په خپل وخت سره اعلان کړي. په ورته وخت کې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د ناکامو کاندیدانو لخوا هم د اعتراضونو یوه اوږده څپه روانه وه چې وروستۍ هغه یې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دفتر ته څیرمه د دوشنبې په ورځ د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ سوه. دوی چې له دغو اعتراضونو نور تر پوزې راغلي او ګڼې ستونزې ورته پیدا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات نه دي سوي او له قانون سره سم د دغه ولایت پخواني وکیلان په جرګه کې د غزنی استازیتوب کوي. که څه هم افغان ولسمشر په جرګه کې د غزنی ولایت د نویو استازو نشتون یوه خلا وبلله، خو د انتخاباتو له کمیسونه یې وغوښتل چې دغه تشه بشپړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلي و چې د غزنی د ولسي جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای چې د روان مریض کال د میزان په شپږمه نیټه سره کیږي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د افغانستان د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه له دغو پایلو له دې امله هرکلی کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل ټول پام د جمهور ریاست انتخاباتو ته واړوي. دا چې آیا دغه پایلې شفاف اعلان سوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وتوانیږي چې له دې جنجالي پایلو وروسته د جمهور ریاست انتخاباتو ته له محل ویش سره سم چمتووالی پر مخ یوسي. په دې اړه مو بحث رابرلی چې د کابل په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمنه ده، او همداشان مو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه، خو څوک په دې اړه خبرو ته حاضر نه سول. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی دا چې بحث کې مو را سره ګډون وکړ، ډېره زیاته مننه. که په لومړي سر کې د کابل د وروستیو پایلو د اعلان په اړه را سره معلومات شریک کړي چې دغه پایلې کله اعلان سوې، څه ډول اعلان سوې، هغه پایلې شفافې وي که نه؟ مهرباني.
ډېره مننه افغان صاحب. سلام تاسو اوس موږ ټولو اوریدونکو ته. له نیکه مرغه وروسته له اوو میاشتو نه کمیسیونونه وسوی کولی چې هغه د کابل نهایي پایلې هم اعلان کړي، سره له دې چې ستونزې یې درلودې، څو ځل شمېرنې وسولې، بیا دا پروسه لغوه سوله، یو ځل باطلې هم اعلان سولې. ځینو پوښتنو ته دوی تروسه هم ځواب نه ورکړي، خو بیا هم خوشحاله یو چې دغه ټکنۍ او جنجالي بحث خلاص سو، نور د افغانستان د خلکو هغه زړونه هم په کرار سول، مقننه قوه به هم خپل کار ته پیل وکړي. او تر ډېره حده پورې زموږ اندېښنه دا وه چې که هر څومره دغه لړۍ ځنډیږي، په هماغه اندازه ولسمشریزو ټاکنو لپاره او دوو نورو ټاکنو لپاره چمتووالی په کندۍ سره مخ کیږي. خو دا یو ښه بحث و، یوازې څلورو کسانو بدلون کړی په ابتدایي لسته تر نهایي لسته پورې. د کمیسیون مدیریتي ضعف دا و چې دوی تقریبا د شپې لس یولس بجې دا لست دوی خپله اعلان کړ، یعنی په رسمي سایټونو کې د دوی اعلان څه، خو تقریبا د مازدیګر له پنځو بجو نه چې دغه لست پر ټولنیزو رسنیو کې د خلکو لاس کې ښکته پورته کېده، او په دې کې یو دوه کسه بدلون کې راته، دا مدیریتي ضعف ښیي. مخکې د دې چې کمیسیون خپل اعلان وکړي د نهایي پایلو، دا نور خلک اعلانوي او هغه هماغه سم لستونه هم وي. نور دا چې له دغه لست څخه څومره موږ راضي یو که نه یو، دغه مسله نه غواړم رامنځته کړم، ځکه بې طرفي مو خپله همیشه حفظ کړې ده. اوس هم په نوماندانو باندې نه غږیږو چې دا نوماندان کوم نوماندان و، په څه رقم راغلل او څه رقم باندې رانغلل، خو بیا هم وایو چې معیار د شکایتو د کمیسیون چې ټاکلی و د کابل د نتایجو لپاره دا سم معیار نه و. تر اوسه پورې هم د خلکو د شکایتونو موضوع نه ده څېړل شوې. زموږ شکایتونه ثبت شوي و، د څار بنسټونو موندنې ثبت شوي وې، د سیاسي ګوندونو موندنې ثبت شوي وې. هغه ټولو ته بې احترامي شوې ده، له هغو ټولو څخه سترګې پټې شوې دي او بېرته تللي دي اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان ته، او نهایي پایلې اعلان کړي دي ریزلټ شیټونو کې. ځینې رایې ورکې وې، د هغو ځواب یې هم ورنه کړ. ریزلټ شیټونه نه وو په کمیسیونونو کې، ځینې ریزلټ شیټونه بیا وروسته له وخته راغلل. دغه هغه موضوعات دي چې تر اوسه پورې هم کمیسیونونو ځواب نه دی ورکړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه په دغه لیست کې څلور کسان ښکته پورته شوي دي، یعنې څلور لرې شوي او په ځای نور کسان راغلي دي. داسې ویل کېږي چې په دغه کې لاسوهنه شوې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین دغه بحث ته موږ رابللي وو، له مسلسلو وعدو سره بیا هم دوی حاضر نه شول چې په بحث کې راسره ګډون وکړي تر څو پورې هغه کومې پوښتنې دوی ته چې راجع کېږي هغه ته ځواب وایي. تاسو موندنې څه ښیي؟ هغه د کسان فرمایشي وو بدل سوي را بدل سوي دي که ثبوتونو د څېړنې وروسته رامنځته سوي؟
د څېړنو نه وروسته کره دوی په دغه لستونو کې یعنی بدلون راغلی وای، خو دا به کمیشن خپل راوستلی وای، یعنی که په لست کې وای دا ډېر مخکې بدلون کې راته. مګم دا چې یو ځل یو کس لست شاملېږي بیا بېرته ایستل کېږي، دلته بیا ځینې اندېښنې او ځینې ګنګوسې داسې دي چې شاید هم دوی باندې فشار راځي، شاید هم د چا لخوا فرمایش ورکول کېږي، شاید هم دوی د حکومت یا د سیاسي ګوندونو یا هم د زورواکو د تصمیم د تحصیل لاندې راغلي دي. کمیسیونونو خپل خپلواکي تر ډیره حده پورې هغه څنګه چې موږ غوښتونکي وو او د افغانستان خلک یې غوښتونکي وو دوی نه ده ساتلي. له بلې خوا له رسنیو څخه تیښته یا هم د دوی دغه مسؤلیت ناپذیري چې له خپل مسؤلیتونو څخه دوی تښتي دا یوه سمه خبره نه ده. یوه تخنیکي مسلکي او هغه کمیسیون چې په قانون کې دوی ته صلاحیتونه واضح شوي دي له دغه څخه سرغړونه په دې مفهوم ده چې دوی د افغانستان د خلکو ارادې ته د احترام په سترګه نه ګوري. تر ډېره حده پورې حتی د څار بنسټونه له دغه ستونزو سره مخامخ دي. اړیکې له موږ سره کمرنګې شوي دي، موږ سره اړیکه نه لري. سبا ورځ همدا سبا چې د ساو شپږویشتمه نیټه ده، دوی باید هغه تقویتي فهرست یې باید پیل کړی وای چې خلکو هغه کسان چې له اته ویشتم او نه ویشتم د میزان د تیر کال میزان څخه تر اوسه پورې اتلس کلن شوي یې
له هېواد فقط په لومړي پړاو کې په ده باندې غږیږو. کله چې د ولسي جرګې پایلې وروسته له پنځه شپږو اووه میاشتو البته بشپړې سولې، د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه راته وویل چې دغه به د ولسي جرګې اداري پلاوي همدارنګه د کمیسیونونو په ټاکلو کې څومره تاثیر واچوي؟
د اداري پلاوي ټاکل منتظر و د کابل استازو ته، ځکه هغه بریالي استازي چې هغه وخت کې بریالي هم نه و، ځکه ابتدایي لست کې نمونه راغلي و. دوی فکر کوه حتما نهایي لست کې دي چې له نیکمرغه هماغه سي هم سوي دي. یوازې څلورو کسانو بدلون پیدا کړی دی، نور هماغه کسان دي. دوی ویلي تر هغو چې موږ نه یو تللي پارلمان ته دوی نسي کولی اداري هیئت تعین کړي. دا یو ښه او نیک اقدام و، ځکه کیدای سي چې لمدغه درې ډیرسو کسانو چې له کابل څخه دوی پارلمان ته لاره پیدا کړې ده، لمدغه کسانو یو رئیس ځان وټاکي یا نائب ځان وټاکي یا هم منشیانو کې راسي یا هم د کمیسیونونو سرپرستانو کې راسي او رئیسانو کې راسي. نو دا یو نیک اقدام و. له بلې خوا د کابل د خلکو هغه حق هم تر پښو لاندې کیږي نه، ځکه دوی هم د رایې حق لري. پرته له دې چې موږ فکر وکړو له دې جام څخه به څوک رئیس یا څوک به نائب سي، دوی حق ته دغه لري چې رایې ورکړي رئیس ته، نائبانو ته، منشیانو ته او وروسته
نظر بنسټ په توګه باندې الته د اداري پلاوي په ټاکلو کې هم څار لري.
زموږ همکاران د پارلماني برخي همکاران مو هر ورځ عمل ته ورځي او ان شاء الله د دغه لړۍ څخه به هم نظارت لرو او هغه ورستنی جزئیات به د افغانستان خلکو او رسنیو سره شریکو.
ورستي پایله بشپړه سولې د جمهوریت انتخاباتو په کړلو باندې چمتواله باندې تاثیر اچي. تیر کې خو د ولسي جرګې انتخابات او هم سره څنګه د جمهوریت انتخاباتو چمتواله دا چې اوس بشپړه سوي دي، څومره تاثیر راشي د جمهور ریاست د انتخاباتو په چمتووالي باندې؟
ښه بهانه و کمیسیونونو ته، ځکه هر ځل به چې موږ ورته ویلې د ولسمشریتو ټاکنو موضوع، د غزنی ولایت موضوع او د ولایتي شوراګانو موضوع هم څنګه کړله، به دوی ویلې چې موږ تر اوسه هم په دې کې مصروف یو او بوخت یو چې د کابل او د نورو پاتې ولایتونو نهایي پایلې باندې موږ کار کوو او چمتووالی مو نه دی نیولی. له بلې خوا یې بودجه بهانه کوله، دغه بهانې اوس ختمې شولې. اوس نو کمیسیونونه مجبور دي په ډېر جدي توګه یوازې هماغه مسیر باندې دوی حرکت وکړي چې اوس ورته مشخص سویده او لار ورته هواره سویده. ولسمشریز ټاکن لپاره چمتوالی تر یو حده پوری نیول سوی، مثلا د بودیجې مسله حل ده او کمیسیون کولی سی خپل کار پیل کړي. نو د بایومیټریک مسله و چې موږ اندیښمن کړي وو، د فهرستونو مسله و چې دوی ویلي موږ الکترونیکی یعنی فول پاکیج د ټاکنو الکترونیکی نسو ترسره کولی. موږ له هغو پخوانیو فهرستو څخه ګټه اخلو، د هغو فهرستونو کوم ځای سم و، املایی غلطی یعنی انشایی غلطی یعنی بارکوډ غلطی، د خلکو جعلي تذکرې، جعلي سټیکرونه، دغه ټول موضوعات موږ اندیښمن کړي وو چې که بیا راتلونکو ټاکنو کې هغه جدي ساعت چې موږ غوښتونکي او خلک غوښتونکي دي هغه پکې را نسي، نو یو ځل بیا به د تیر کال د اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان ټاکنې به بیا تکرارېږي او یو ځل بیا د هماغو ټاکنو تکرارېدل په افغانستان کې موږ د دیموکراسۍ د ټاکنو موږ دغه فاتحه هم وویلې ده او باور وکړئ بیا به هیڅکله تکرار نسي. همدا اوس هم موږ دغومره ضربه د دیموکراسۍ اصل ته ورکړې ده او دغومره مو زیانمن کړی ده چې تر اوسه پورې نړیواله ټولنه دې ته حاضره نه ده چې د افغانستان د ټاکنو بودیجه دوی ورکړي او د افغانستان حکومت په ډېر بد وضعیت کې مجبور ده چې دغه بودیجه د افغانستان له خپلو پیسو له خپلې بودیجې څخه تامین کړي.
د ساور شپږویشتمه ټاکل شوی وه د مهلوش رسم چې د نوملیکنې بهیر به پیلېږي، خو په کمیسیون کې کاره سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ممکن دغه بهیر په ځان سره شروع شي. تاسو معلوماتو موندنې څخه ستونزه چیرته ده؟
کمیسیون سبا ورځ ټاکلې وه شپږ ویشتم دسمبر چې تقویتي فهرستونه به نوملیکنه پیلېږي. لکه مخکې ما ډېر لنډه یادوري ورته وکړه چې کسان له تېر کاله چې دوی په ټاکنو کې ګډون کړی وه یا یې نه و کړی یا یې نه سوی کولی یا شرایطو ته برابر نه و یا قانوني همدغه خلک په هر رقم چې و او دوی ونه سوی کولی خپلو تذکرو باندې سټیکر ولګوي دغه کسان به ځي ثبت نام به کوي. اما هیڅ معلومه نه ده افغان صاحب په رسمي توګه نه د څار بنسټونو ته نه هم زیربت او زیده خلو ارګانونو ته هیڅ په رسمي بڼه موږ ته احوال نه ده راکړل سوی چې موږ سبا ته دغه کار پیلوو یا بل سبا ته یا کومه ورځ. له رسنیو موږ خبرېږو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي څه وکړي. له بلې خوا نه یې کوم طرزالعمل په خپل رو رسمي سایټونو کې شریک کړی ده. د ټاکنو په قانون کې راغلي په ډېر واضح توګه چې هره مسله باندې که جزئي وي که کلي وي باید د څار بنسټونه چې زیربت ارګانونه دي باید په خبره اوسي تر څو دوی نظارت ترې وکړي. د دوی د دایمي کارکوونکو د استخدام مسله هم پاتې سوه. پرون ورځ دوی دغه نیټه ټاکلې وه چې دوی باید خپل دایمي کارکوونکي باید استخدام کړي. دا پرون هم لغوه سوله نن هم نه کېږي او دا خپل یو جدي ستونزه ده. هلته تخنیکي ظرفیت ډېر کم ده. ډېر مهم او کلیدي پوستونه تر اوسه سرپرستان اداره کې یا هم هیڅوک هلته نشته. له بلې خوا د هماهنګۍ یا د همغږۍ جلسه یې باید موږ سره نیولې وای هغو څار بنسټونو یا زیربت او زیده خلو ارګانونو ته چې کمیسیون په راتلونکو ټاکنو ته دوی د څار اجازه ورکوي دغو ته باید له سره اعتبارنامې ورکړل سوي وای. تر اوسه پورې موږ سره هیڅ د همغږۍ جلسه نه ده ترسره سوې تر څو موږ هغه پخوانۍ ستونزې له دوی سره شریکې کړو او همدارنګه د ستونزو تر څنګ د حل لارې شریکې کړو. ولسمشریز ټاکنو ته ډېر کم وخت پاتې ده. ثبتنام شروع سوی ده، شروع کیږي به په څو ورځې. همدغه ثبتنام چې دوی وایي موږ یې شاید د مهالویش په اساس باندې سم ترسره نه کړو دا مستقیما زموږ تقویم چې شپږم د میزان ده دا زیانمنوي او شاید هغه نیټه هم نقصي.
تاسو موندنه څه ښایي دغه په پخوانیو مرکزونو کې دغه ثبتنام پروسه پیلېږي که نوي تازه مرکزونه به هم ایجادېږي؟
کمیسیون موږ سره هیڅ په اړیکه کې نه ده. دوی فقط په مغه رسنیو سره یې ویلي وه چې 400 مرکزونه په ټول افغانستان کې به د تقویتي فهرستونو د نوملیکنې لپاره جوړیږي او خلک به هغه ته مراجعه کوي. عامه پوهاوی هیڅ نشته، خلک همدا اوس نه پیږي. شاید هم ډېری خلک چې دا اوس موږ غږ اوري او یوازې کمیسیون 40 ورځې وخت ورکړی دی، دوی په دې فکر دي چې اوس دوی چیرې لاړ شي. ثبتنامې هم نه ده کړی. په راتلونکو ټاکنو کې غواړي اشتراک هم وکړي. له بلې خوا مدني او اساسي حق ده چې په قانون کې دوی ته ورکړل سوی ده، مګر د کمیسیون د بې ظرفیتۍ او د بالاخره د بې توجهۍ قرباني موږ او تاسو کیږو.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي راغوښتي وو تر څو پورې خپلو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. خو له بده مرغه د تل په څېر چې دوی له خپلو رسنیو سره همکاري کمه کړې ده، دوی بیا هم ونه توانېدل چې د بحث ته راشي، ګډون راسره وکړي. خو یو باوري سرچینې ازادي راډیو ته ولیدي چې د کمیسیون په داخل کې د کمیشنرانو ترمنځ زیاتې ستونزې موجودې دي. مروه جانې، تاسو معلومات څه ښایي دغه ستونزه په کومه کچه ده او څومره دغه ستونزه راتلونکي انتخابات متاثر کولی شي؟
ستونزې په دواړو کمیسیونونو کې ډېرې دي. معترضو نمایندانو ته په ډېره بده لهجه دوی ځواب ورکوي چې موږ ستاسو شکایتونو ته رسیدګي نه کوو یا هم ستاسو شکایتونه ورکوي.
مطلب د شکایتو کمیسیون،
همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لست باندې وځي، د خلکو لاسو کې په بازارونو کې چکر وهي. کمیسیون خپل خبر نه ده. د افغانستان رسنۍ دا مسله شریکي له دوی سره، دوی تلیفونونو ته جواب نه ورکوي. د افغانستان عام خلک منتظر دي چې دوی عامه پوهاوی ورکړي، څه د ثبتنام په برخه کې وي، څه د بایومتریک په برخه کې وي. موږ یوه ډېره مهمه اوږده او بالاخره اساسي پروسه تر مخ لرو چې هغه ولسمشریزې ټاکنې دي. په مراتبو د پارلمان له ټاکنو څخه هغه هم مهمترې دي، هم اساستر دي او هم هلته نماندان مو په مراتب هم پیسه داره، هم زورواکي، هم قدرتمند دي.
خو نړیوال هم دلچسپي لري په دغه انتخاباتو کې، لکه جمهوري ریاست انتخابات نړیوال لپاره هم ډېر زیات مهم دي
کې
څار بنسټونه راوغواړي او په دې برخه کې نور کارونه هم وسي. ښه که چیرې دغه ستونزه همداسې دوام پیدا کړي، د تاسې وړاندیز ورته څه ده؟ باید څه وسي تر څو پرې ستونزه حل شي؟
دغه رقم که دوام پیدا کړي، افغان صاحب، چې د هغه مهالویش په اساس باندې دوی مخکې نه سي تللی، شپږم د میزان هم نقصېږي. او که شپږم د میزان نقص هغې خواته خو تاسو وینئ چې سیاسون زموږ ستونزه لري، وایي چې له جوزا په لومړۍ نیټه د افغانستان د حکومت عمر ختمیږي، نور یې موږ نه منو. هغې خواته هرج و مرج ته ځو. بلې خواته د افغانستان حکومت ته لوی سرنولي مشروعیت ورکړی چې تاسو مو کار ته دوام ورکړئ. ستری محکمه په بخښنه سره ستری محکمه مشروعیت ورکړي چې تاسو مکار ته دوام ورکړي او بلې خوانه د افغانستان حکومت وایي چې پښبګم د میزان به حتما ټاکنې ترسره کړي. خو کمیسیون چې موږ وینو او دغه وضعیت چې موږ وینو دوی پښبګم د میزان دغه ټاکنې نسی مدیریت کولای ځکه د مهالویش پر اساس باندې مخکې نه ځي. کله پښبګم د میزان هغې خواته واوښته نور نو بیا جغرافیایي ستونزې لري زمی کېږي هلته موږ په وړي کې ټاکنیز مواد لري او پرتو سیمو ته نسو رسولی. نو فکر وکړئ په هغه وخت کې به څنګه ورسوو، یعنی یو کال بل هم د افغانستان د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راځي. نړیواله ټولنه اوس خو صحیح ده چې ملاتړ کوي، وایي چې په افغانستان کې باید ټاکنې ترسره سي ځکه دا حق لرو موږ او ډېر زیار مو ورته ایستلی ده په تیرو څو کلونو کې. نړیوالې ټولنې موږ سره مرستې کړې تر څو هغه نسبي ډیموکراسي موږ په افغانستان کې عملي کړو. اوس مجبوره دي له موږ څخه ملاتړ وکړي، مګر ملاتړ لکه د تیرو کلو غوندې نه ده. که یې ډېر اساسي ملاتړ کاوه د ټاکنو بودیجه به د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان حکومت ته ورکړل سوې وای. که یې ډېره علاقمندي ښودله اوس د ټاکنو امنیت څنګه کېږي، د ټاکنو دغه تخنیکي ظرفیت څنګه کېږي، د کمیشنرانو دغه نه پاملرنه د معترضینو په مقابل کې، د نمایندانو په مقابل کې، او بالاخره ټولو مهمه چې د څار بنسټو په مقابل کې هم دوی جدي پاملرنه نه لري شکایتونو ته بررسي نه کوي. نو دا د شکایت کمیسیون څخه یې ماته سوال دغه ده. شکایت نسی بررسي کولای، بیرته مراجعه کوي. 28 او 29 د میزان ته 2-3 زره شکایت چې یوازې له کابل څخه خلکو ثبت کړي دي، هغه د څار بنسټونو موندنې، هغه د سیاسي ګوندونو موندنې، او د دوی خپل بررسیانې او څېړنې خو پرېږدي. دغه شکایتونه تاسو نه څېړئ، یوازې زه 28 او 29 د میزان ته یو لست خلکو سره شریکوي. زه تروسه هم پوه نه سوم، تروسه کمیسیون موږ سره اړیکه نه ده نیولې چې دغه لست څه شی و. ابتدایي لست نو څه څه د خلکو شکایتونه څه سول، نهایي لست یې هوایي اعلان کړه. اوس فکر وکړئ دغه معترض نماندان د لست مني؟ دغه مهم سوالونه دي چې کمیسیون زه هیله من دیم جواب ورکړي چې جواب نه ورکړي.
د کمیشنرانو ترمنځ چې کومې ستونزې دي، دغه سمتي ستونزې دي، قومي ستونزې دي، ګوندو ستونزې دي، دا تاسو معلومات څه دي؟
دا نوي کمیشنران چې راغلل د قانون پر اساس په دې کې باید قومي او جنسیتي ترکیب هم نظر ته نیول سوی وای چې نظر کې ونیوه. خو تر ډېره حده پورې لغه سیستم سره، د پخواني سیستم سره هم خلکو ستونزې درلودې، ځکه ویلې چې تقریبا دوه او درې کمیشنره له یوه قوم څخه دي، له یوه سمت څخه دي، او د بل قوم او ژبې یا هم د سمت حق یې خوړلی ده. نو ځکه په قانون کې داسې تعدیلات راغلل چې له هر قوم موږ باید یو استازی په کمیشنونو کې ولرو تر څو هغه تبعیض غمیز مسله حل سي. نور اوس په افغانستان کې هره مسله چې یوه بله د حل لار ورته پیدا کیږي، په هغه کې هم ستونزې رامنځته کیږي. کمیشنران همغږي په دې اساس نه لري چې دوی ژبني هم سمتي هم نورې ستونزې لري، یوازې د دوی ستونزې دا دي چې دوی تخنیکي ظرفیت نه لري. یو کمیشنر یو څه وایي، هغه بل بیا بل څه وایي، نه په قانون باندې سم پوهیږي، نه هم په تخنیکي مسایلو پوهیږي، او نه هم مسلکي قضاوت کوي. اوس یو کمیسیون ته وایو چې رایه ورکې دي، وایي مرکز په فزیکي ډول باندې نه و. کمیسیون ته زنګ ووهو چې ویاندانو راولېږي رسنیو ته چې اړیکه ونیسي، وایي د دوی ویاندوان هیڅ خبر نه دي په کمیسیون کې سره. د کمیسیون رهبرۍ په دې مسله کې ملامته ده. دوی ځوابګویه دي کمیسیونونو ته، او کمیسیون فکر کوي چې د تیرو ټاکنو جنجالونه لامل یې دا و چې دوی ډېر رسنیو سره په اړیکه کې ول. دا چې که دوی له رسنیو سره خپل اړیکه ونه نیسي، څار بنسټونه د دوی له کارونو څخه نظارت کوي، او موږ مجبور یو د مسله له خلکو سره شریکه کړو. اوس هم د دوی تیښته له رسنیو څخه، له خلکو څخه د اطلاعاتو او د اطلاعاتو د شریکولو حق اخلي. یو موضوع. بله موضوع د شکایتو کمیسیون ده چې شکایتونو ته په جدي سترګه نه ګوري، پاملرنه نه ورته کوي، او موږ د افغانستان د حکومت پاملرنه او توجه په دغه برخه کې ورته.
داس حال کې چې مروجن ته مخکې ډېر زیات یادونه وکړې ستونزې په بلابلو برخه کې موجود دي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا برعکس ځینې څرګندونې کې دوی ادعا لري یا وایي چې راتلونکي انتخابات په آنلاین شکل ترسره کیږي. دغه ستونزو ته په کتلو سره آنلاین شکل د رایې کاروله یا انتخاباتو کې کاردنه دا وخت ولري که دا اسی لا پیدي
په آنلاین شکل باندې د ټاکنو ترسره کول د قانون کې تعدیلات چرغلی و، هغه کې راغلی و چې باید الکترونیکی ترسره سي. نو که الکترونیکی ترسره کیدل، دغه 1,900,000 کسان چې په تیرو ټاکنو کې وجدین د شرایط و، او شاید هم یو شمېر نور کسان چې په تقویتي لیست کې اضافه سي وي، موږ ټول باید اوس بایومټریک سي وي، یعنی موږ به تللی وای بایومتریک سوی وای، هغه بایومتریک نه چې په اته ویشتم او نه ویشتم د تیر کال موږ تر استفاده ترې وکړه او کار مو ترې واخیسته، هغه بایومتریک نه و. موږ مخکې له مخکې د هیڅ افغان نه پوهېدېږي چې کمیسیون ته به ورغلی، یوازې خپلې ورقي تذکرې مو یوړې، سټیکر یې ولګوه، بیا د ټاکنو پر ورځ ورغلو چې بایومتریک سو. هغه بایومتریک بایومتریک نه ده، تاسو یو نړیوال
موجوده ده
د نړیوالو خلکو یو کس چې په ټاکنو کې په بایومتریکي شکل باندې ګډون کړی، تاسو هغه ته قصه وکړئ شاید په موږ پورې وخاندي. هغه بایومتریک چې مخکې له مخکې معلومات ونه لري، موږ ثبت شوي نه یو، هغه موږ تشخیص نه یې ورکړي، بیا د موږ چې رایه ورکړو هغه څنګه تشخیص ورکړي چې دا کس هماغه مشخصات و چې تیر ځل یې ګډون کړی و. بایومتریک شاید هم د پاسپورټ سیستم تاسو لیدلی وي، مخکې له مخکې یو څوک ثبت کیږي په سیستم کې، راجستر کیږي، وروسته له هغه بیا د ټاکنو پر ورځ موږ په رایه ورکوله، بیا سیستم پیدا چې دا رایه جعلي ده که نه ده، تکراري ده او که نه ده. په ډېر اسانه موږ ټاکنې ترسره کېدې. اوس ډېر کم وخت پاتې ده، موږ ټول بایومتریک کیدای نه سو په دومره وخت کې، دا ناممکنه خبره ده. بایومتریک کول تقریبا شپږ یوه میاشتې وخت نیسي. او دا مثلا موږ هغه وخت کمیسیونونو سره شریکه کړه چې په قانون کې تعدیلات راغلل، او اوس دوی خپله وایي چې موږ له تیرو فهرستو څخه ګټه اخلو. کله چې له فهرست څخه ګټه اخلي، یعنی په جدي توګه ټول خلک نسي بایومتریک کولای. که ټول بایومتریک نه کېږي، خلکو ګډون راکمیږي، یعنی په شلو ورځو کې چې هیڅ پوهاوی مو خلکو ته نه دا ورکړي، خلک هیڅ خبر نه دي. زه خبره نه یم چې د اوسار بنسټ کې کار کوم، ټوله ورځ د کمیسیونونو سره په اړیکه کې یم، رسنۍ خبرې نه دي چې همدغه کار ده. یو کس چې په لرې او پرتو سیمو د افغانستان کې ژوند کوي، هغه به څنګه خبر شي چې اوس موږ چیرته بایومتریک کیږو، چیرته ځو او څه کوو؟ دا هم د کمیسیون مدیریتي ضعف ښیي. په دې شلو ورځو کې تاسو فکر وکړئ چې دوی دومره وړتیا پیدا کړه، په یوه ورځ کې ټول افغانستان خبر کړه او موږ بل سبا ته لاړو بایومتریک هم سولو. په شلو ورځو کې 8,800,000 کسان بایومتریک کیږي نه. نو اوس همدغه ځایه موږ ټول په دې پوهیږو چې د آنلاین شکل ترسره کول د ټاکنو ناممکنه خبره ده. د بایومتریک په دستګاه کې، هغه په سافټویر کې د ځینو بدلونونو غوښتونکي چې موږ هغه نه دي راغلي، دوی راغلل او یې وعده یې ورکړه چې دوه ملي او دوه بین المللي کمپنیګانې به بایومتریک چې کوي. ملي کمپنۍ چیرې چې بایومتریک یې جوړ کړی یا بدیل د بایومتریک په افغانستان کې اوسته نه سي جوړېدلی، دوی د بایومتریک دستګاه په موږ چک کوي. د افغانستان خو داسې کمپنۍ نشته چې دا بایومتریک چک کړي. بین المللي کمپنیګانې چې د افغانستان د ټاکنو لپاره، زه فکر نه کوم په منازعه او په کشمکش کې راسي چې اوس یوه کمپنۍ وایي و دا بایومتریک کار کوي او که نه کوي. د هغه سافټویر کار کول موږ ټولو ته معلوم دي. دغه دستګاه موږ کراخیسته، د یو انسان په ځای مو د یوه دیوال عکس هم اخیستی و، هغه لړۍ پروسس کېده. د انسان په ځای مو که د یو پیشکې عکس هم اخیستی وای، هغه لړۍ پروسس کېده، هېڅ ستونزه یې هم نه درلوده. موږ دوه ګوتې په کار اچولې، هلته مو دوه ګوتې دلې چې به بررسی کولې. هغه بایومتریک تر اوسه نه پوهېږي چې دا کومه ګوته ده او څنګه بررسی کیږي. نو هغه بایومتریک مو څنګه هیله مندي ولرو؟
تاسو خو د یو ملي بنسټ په توګه باندې د انتخاباتو نه نظارت کوي، له نړیوالو څارونکو سره هم تاسو په تماس کې، دوی په دې اړه څه اندېښنې لري؟
اندېښنه د بایومتریک د دستګاه ده چې دوی هغه وخت هم دا اندېښنه موږ سره شریکه کړې وه چې په آفلاین ډول د بایومتریک د دستګاه کارول کارآمد نه لري او هیڅ موږ ته کومک هم نسي کولی، ځکه خپله چې یو دستګاه څه د یو صندوق را انتقال کړی له یو ولسوالۍ یو مرکز و محل څخه، څه د یو بایومتریک دستګاه آنلاین والی یا هم د بایومتریک دستګاه، هغه وخت ښه نتیجه ورکول کیږي چې په آنلاین شکل باندې وي. یو څوک یو چیرې رایه ورکوي، اوتومات هغه ثبتیږي سیستم ته. دا چې موږ په ورځو ورځو دوه ورځې بایومتریکونه په مرکزونو او محلونو کې پراته و، خلکو ځان سره یو وړل بایومتریک دستګاه وي. په کابل کې په عبدالهادي داوی مکتب کې چې یو مرکز و، هغلته یوې مېرمنې دغه د بایومتریک دستګاه ځان سره وړې وه. نو د هغې دستګاه رایې څه سولې؟ که هغه آنلاین شکل باندې وایي ثبت کېدې، دغه دستګاه په فزیکي ډول زموږ نه وه په کار. مګم دغه اندېښنه نړیواله ټولنه هم لري. د بایومتریک د دستګاه سافټویر چې مخکې ما جنجالونه او ستونزې متاثر ویلې، دغه اندېښنه نړیواله ټولنه هم لري. یو بله مثبته نقطه چې که هغه عملي سي په دې راتلونکو ټاکنو کې، هغه دا ده په قانون کې تعدیلات راغلي، د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو ترڅنګ به دوه دوه نړیوال کمیشنران هم راځي، دلته به کار کوي او نظارت به کوي، دوی ته به مشورې ورکوي، خو د رای حق نه لري. یعنی ځکه د رای حق نه ده ورکړل سوی چې دا به د افغانستان په دننه مسایلو کې د دوی مداخله کوي. دوی به رای نه ورکوي، تخنیکي مشورې به ورکوي، مسلکي مشورې به ورکوي له خپلو تجربو څخه، ځکه داسې پوره مسلکي او تخصصي کس چې په ټاکنو کې موږ په افغانستان کې هغه پوره پوهه ولري موږ نه لرو، ځکه دلته دا رشته ستانه. او هغه کسان هم چې ټاکنیزې تجربې لري، موږ له هغو ښې تجربې نه لرو هر وار چې کمیشنرانت للی یا هم کمیسیون ته خلک للی دی هغه یو وار مصرف سوی دی یک بار مصرف وسایل غوندی دوی بیا مو کار نه تر اخیسته نو ځکه دغه نړیوال کمیشنران یا هم زموږ نړیوال همکاران شاید وسی کولای تر یو حد پورې ټاکن لپاره موثر ته موسی
نو دین پښتنه د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورګرځله بده مرغدونی دی راغلی خو موږ مجبور چې مروجن لتاس نه وکړو لدې ټول ستون سره په خوا کې امنیت یو بل غټ او جدي ستون زده چې انتخابات په وړاندې باندې پرته ده ممکن انتخابات ډیر زیات متاثر کی حکومت سره معلومات دي حکومت د راتلونکو انتخاباتو ته د چمتووالي لپاره لوس پر مقدماتي کارونه پیل کړی دي کنه
افغان صاحب د ټاکلو یو مهم اصل چې هغه سراسریواله ده همیشه په افغانستان کې د نامنۍ له کبله دا زیانمن شوی او هیڅکله موږ سراسري ټاکنې نه دي درلودلې زه د غزنی مثال ورکولای سم زه د ځینو نورو لویو ولسوالیو چې هغه په تیرو ټاکنو کې هم خلکو ګډون نه سوی کړلی او په هغو ولسوالیو کې چې خلکو ګډون هم وکړ تر ډېره حده پورې زموږ هیوادوال له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ شول د دوی ګوتې قطع سولې د دوی سرونه پرې سول دوی ته بمونه کې دل سول ځکه معنی کې دل چې دوی په ټاکنو کې ګډون نه کړي همدغه ده چې بیا د ټاکنو مسله له جنجال سره مخامخ کیږي او نامنی یو مهم اصل ده د ټاکنو لپاره چې دغه مشکل حل شي شاید موږ په ډیرو لري او پرتو سیمو کې اوس وکولای چې خلک په ټاکنو کې ولرو
کاش د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي راغلي وای تاسو پښتنو ته ځوابونه ویلي او درنو اوریدونکو سره معلومات شریک کړي د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه مینې دا چې په بحث کې مرسته ګډون کړي رضایت من کوم درنوړم په تر به خچاره
زما رايا زما حق
نیوند
ولسوالی مواد په فورمرس خلاصي وي مونږه میرمنې بیا هغه میرمنې مهندس رئیس دانشا چې دا انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
خواهد بود چه یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای دامدن کل کندیبای زور است جبریز
به حضور گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو